په دې کې د نارینه وو ترڅنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره سوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشهیي موادو روږدي، چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګلفروشان وایي چې په دې وروستو کلونو کې د ګلفروشیو بازار تود دی، ګلونه ډیر شوي او د ګلپالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورعلي یوسف خان زدران را کوي.
ګلفروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګلفروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګلفروشي نه کوله. لومړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو، چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګلفروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګلفروشان وایي ګلفروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګلفروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو، چې د مختلفو ولایتونو ګلفروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګلفروشان وایي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګلفروشیو ته راوړل شوي دي او د کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلفروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګلفروشیو په اړه وایي:
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان تا به اینجا ما کسب کار میکنیم.
زه له 40 کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوه، ټول به وو اته کسه وو. د داود خان وخت وو موږ په ار کې کار کاوه، هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګلفروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګلفروشي اوس ډیره وده کړې او په وروستیو 10 کلونو کې ډیر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. نن سبا په بازار کې امریکایي مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په څیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي، پولندی، هالند، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګلفروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي:
تر افغاني ګلانو خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانۍ تر 200,000 افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندي ګل قیمت دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 500 تر 1,000 کلونو پورې کار کېږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانۍ تر 2,500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1,000 تر 1,200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونږ ته یو کار از بمو انو له مو جای ګلفروشی نه دریم.
خو یو خبره باید وکړم چې زمو ګلفروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځمکه نه راکوي. دولت باید موږ ته ځمکه راکړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي. له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شلو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د ده خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه دی افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم. نیالګي وار شي شه سرسبزي شایان لرم. اجور دی او مارپنګ دی او دغه توتو ونی دی او شاتوت دی او ګلان مرساله او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. که سرسبزي لپاره راوړم غوای ته د منګه کشور لګ برحال او ګرځي کی سرسبزه او ساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. دی براته وایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتریس، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم. پا
پلسګونو ډول چې تخمې کرل کیږي دا ګران دی یخ مقاومت نه لري زمي وچیږي کال ته بیا کرے معمولا د کپ میاشت کې کرل کیږي شل ورځې وروسته ګل کوي په دغو ګلانو کې شبو ګل زمونږ خپل وطني ګل دی انتری وطني ګل دی نورې ډیرای خارجي ګلان دي کابل ته نن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردی له سیمو څخه راوړل کیږي زمونږ کاروبار عمده دی مونږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو د ورځې له دېرش څلوېښتو زرو افغانیو تر اتیا زرو افغانیو پورې کار کوم
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو
مهرباني نوم دې راته ووایه
عتیق الله یم د دې ګلانو کاروبار کوم
څو کاله کیږي چې ګل فروشي لرې
ډېر وخت کیږي دوله دیارلس کاله نه هم ډېر کیږي
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې
یو دېرش رقمه به وي
دا نومونه ته راته ووایه څه څه په نوم دي
د انتري شابو ګل نرګس دسکاولا روز ده پتونی دی چپاپار صدبرگ پتونی دی انتری ده گل جریبند خارجی ده کاغذی ده پنجه شیر ده سرب خارجی ده وطنی سرب ده لابار ده آقا فراره او دی آقا دی آقا بیرون دی دستش آقا آقا دی مرجان دی داشان دی زقوم دی
ده گلان دیر لکم زیر اوله
ډېر موږ خپل پارم لرو شوکه نه راوړو دا د شوکه ګلان
په دوه کې څومره وطني ګلان دي څومره خارجي دي
وطني ټول وطني دي کم تم خارجي دي
دا د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي
وو
کوم ګلان مو خلق ډېر وړي
ګلان د پاتونی مړي لکه دا یو نیم شاید د خپل کاغذ يم د جال توړي به خې کیږي دا ساده زقوم دا شال نه ګلګړي
تا دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده
قیمتي هغه ده ګنګي پام قیمتي ګل مې ده پنځه شیرو ګنګي پام
څه دی
لازر دی هغه بعد
او دا بل دي چې
پنځه شیر هغه اته زره ده دی هغه قیمت
او نور دا وطني ګلان د قیمت په څه څه
وطني ترات سو وطنی ده
د ورځې څومره فروشات لري
فروشات تقریبا لازرامي شل زره پنځه زره
کوم موسم کې ډیر فروشات ده ګلان
موسم دا اول پسرلی کې موسم یې سودا نه کړی د سلاب نه ده
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري شاعر او لیکوال ښاغلی حساب آرام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم
خغل بارام که چیرې د پانوس د ټولنې په اړه معلومات راکې چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري د څه وخت نه او تر اوسه پرې کوم کارونه ترسره کړي دي
محترم تورمال صاحب اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه د پانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم پانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله او کاله کې چې دا جوړ شوی دی د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې خو اوس دغه بهیر چې موږ دی د اروپا په سطحه باندې دی او د چک ملګري د جرمني ملګري د بلجیم ملګري او ډېر موږ سره په دې کې شامل دي او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي لیکوالان دي لنډو کیسو لیکونکي دي او هنرمندان هم موږ سره په دې کې شامل دي
بله تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وي تر اوسه پورې کړی دي په راتلونکي کې څه پام کې لرئ
زمونږ فعالیتونه موږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې وزیر خپل د پانوس ملګري سره راټولېږو مشاعري کوو کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره او یا مثلا دا د موږ کار دی او په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي فرهنګي ټولنې او دو مشاعرې جوړې کړې دي فرهنګي محفلونه جوړ کړي په دې کې موږ ګډون کړي چې تر چک هېواد پورې لاړو بلجیم ته لاړو هالند ته لاړو او جرمني ته لاړو سویډن ته په څو څو ځلې لاړو او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوارنې ول شوی وه او موږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو دغه څو مده مخکې د یو کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه او د اروپا نه پکې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و
د کوم کتاب مخکتنه کړي شي راته معلومات راکړي.
او کتاب مخکتنه خود ما کتاب مخکتنه و په کسیار سره لطف کړو. ما یو مجموعه شعری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شو د هرغه چینه او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي. په دې کې اوله برخه لومړی برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو وویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی، هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم مو په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، ما د خاپوړ ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی یم، او چېرته چې اول ځل دپاره د مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې برهرغه په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پېژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
په دواړو سترګو ترمنځ
چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي، داس لوټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، مول پکانو د هندار زړا، مول پکانو د هندار زړا، مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، نو وای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا، مادر ته جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور، چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت عام پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زین په لوی مابات کې دی، ورابط کار دا و چې د مابات ونی بوټي وپلی، د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډېره مینه درلوده. همدا وجه وه چې د لوی مابد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مابد څنګ ته یو وړکی مابد و چې په هغه کې د ځین طریقې یو ډېر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مابد ته خاص مېلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتګ په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډېر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه، د بخملي وښو سرونه یې بیاتي کړل چې منظم شي، توی شوې وچې پاڼې جارو کړې، ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل، بوډا مرشد ته یې وویل څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل هو، خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته. بخچه تی را کوز کرد. مرشد دی بخچه دی منز ونی تا ودارید. دی هغی چانگی رو خوزولی. وچی پانی را توی کرد. او چی وچی پانی پا بخچه که تیتو پرک ولی دلی. باغوان تی ویل وست می بیرت دی دیوال سر تا پور تکرد. ده غزن حکایت را توایی چه طبیعت بخپل حال بشپل دی. او که انسان ده بشپلتیا او خکلا بخاطر گوتی پکی وهی، ممکن خکلا او بشپلتیا تا توان ورسوی. پا پاسین حکایت که دیزن لوی مرشد، ده پانو پا توی اولو سرا باغوان تا داویل غختل چه، طبیعت بخپل اصلی حالات که لا خکلای دی. لکه څنګه چه طبیعت پا اصلی حالات که خخکاری، ده غز انسان ده هم مناسب ده چه عادی او نرمال وسی. خیر په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پېښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډېر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیرې څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پروان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تېره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
ضرور درویشا کہ جانان را نہ گئے ماتا جڑا برازی شاہ سعود بھائی ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، اس بتا تن سوک سو آئی چی مزا، وڑ لوی نمیری کی چر تنزی، وڑ لوی نمیری کی چر تنزی، دل تلوی تا وڑو آئی چی مزا. دیر بگو اتون لخوستا راگل شایر رحیم سکندر تا پڑیر در نخ برنا ورکو چی دری سر تراشی او خپل غزل را بابروی.
مرستای غزل مناسی پیس بکیم پورتا کڑای و چی خدای تا گورا مرا گورا لورا باندی آوری گورا، زده را که نوم پا زورا لورا باندی آوری گورا، ما دی پا خپل ذات قسمی زبا حوسی لکاوم دا جگره خو بس کره نورا لورا باندی آوری گورا، ولی پا ما لوکوی چه دازل بجلاو سم نمی در نکیگی ورورا لورا باندی آوری گورا. کلی چی پناشی لک تری خدای که سکندری یاد کری ستا جدائی کرم بی سورا لورا باندی آوری گورا.
سکندر سکن دیر منن که د ډیوی دود را تزل پی زل پی کیگی، د ډیوی دود را تزل پی زل پی کیگی، لده غم پکالکی دیوی
مړې کړم. اوس هم حکمل مسجد ته بلنه ورکو چې راشي او غزل راوړي.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دې ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لري د دې باوجود. او چېرته چې تیاری وي تو رګمی وي او رڼا نه وي، چېرته چې تیاری وي تو رګمی وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود. او جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایا ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. جنگ دے ورور وژن د وحشت دے پنړی کی خپور، خدایا ضرورت سو بدارنگ دنیا وجود. ژوند بوی ک ژوند و ژوند ببیا پ ژوند ژوندے کړم، ژوند بوی ک ژوند و ژوند ببیا پ ژوند ژوندے کړم، مرګ ته غاړه نه دیخی لا هم دا زما وجود. او تبیل تم تموایا چې څه کوي اوس څه کوي، تویل تون تموایا چې څه کوي اوس څه کوي، ته خوشحالی دلې چې شي ورک در نه زما وجود. شور نه شو خاموش آشانه شو چې مسکی نه شوه، څه معنا چې پروت یو په بیدیا کې د بیدیا وجود. او یا حکمله خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، یا حکمله خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، وایا ورته دواړه وایو پرمی راکړی دا وجود.
حکمل مسجد نه ډیره مننه کوو، په نسایم په مستۍ سندرې وایم، نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم، چې باغي نشم د خپل چم لسرودا، چې باغي نشم د خپل چم لسرودا، لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم. د مشاعرې په دې برخه کې له خوست ته راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه راواوروي.
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، زم دا محفل په بېخوبۍ نه ارزي. اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس راته مخان د جینۍ نه ارزي. او ځینې کیسې وي په میلیون ارزانې، ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي. او پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي. او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي. او په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي. ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده، نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي. او چې نه جانان شته او نه جام درمانه، دا زندگی په زندگی نه ارزي.
قدرت درمانه ډېره مننه کوو، ښکلي غزلونه یې راواورول. پخوا به تندر ته ورغاړي وطن، اوس چې باران شي ماته ته یادېږي. په شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي. اسماعیل تسل. زما د ستړي ژوندانه سړی دی، جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی. تږی زړګی مې رانه هغه غواړي، څوک چې اوبه 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 سړی دی. او تسل زما د وجود وینه او سا، تسل مې سترګې او باڼه سړی دی. سلامونه نیکې هیلې احترامات. یو غزل دی، ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو، مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو. ستا تصویرونه مې ونه سوځول، بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو. د ژړېدلو وس مې و، ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو. هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه، د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو. تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو. اوس به راته هره ناروا بیخي روا وه، خو شکر چې امی یم، شکر چې ملا نه یم. اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژن، اوس جمع ته غوړه حلوا نه راي. په دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو.
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه، رضا ښه د زړه نه نیت را سره وکړه. رقیبان چا انسانانو کې شمارلي، په مینو قضاوت را سره وکړه. غزل دی وای، پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی سوار راغلو یارا نکت داسی سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم راوخی هندارا نکت داسی سړی قربان دې شم مورې ته نکې په د زندګۍ پیدا به نه شي پلارا نکت داسی سړی غزل غزل راودوي کې لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستارا نکت داسی سړی خبر در سره نه کېږي آتشله دې زده دي بل چرته شته هوښیارا نکت داسی سړی ملنګ به دې د سیوري سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چینارا لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونه یې کړ خلک پردی مینې په صبر زړوله شفیق الله رنځور ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل راواوروي
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بے غیرت دی دا یو سړی چې خلق وژنی زمون په کلی کې بس دغه یو تل پاتې دی او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شوم ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ارغبستان نامه لیکم او لولم په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږبه شاعر فرید احمد تسکین مژارا ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم تا خو به زما نوم ته ګنا ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي په دې باید خودمنځ هغې راغواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بای سات ملمینی دا هما بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زر لیوانای تڑلی او خالق ستا دا دی سرکش شرب مخلوق لویری اوس می دا کور دا دروازه پا خلک سپای تڑل اوس هم دا لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ارغوستان عملی کم اولولمی پا دی بای داود تا پان تا بلن ورکو
لومړی دیدن و پا ولاری بیا می ونه لیده چی لاری لاری پس لاری بیا می ونه لیده نور بیتونه ندی راتی دغه دی لاری یو شعر ما لیکلی و ډیر پخوا که چیرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زمونږ زندګي په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زمونږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې راوګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباري ده مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز رګېده ساز رګېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه تپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
प्यार स्वा रणाए रोड़ा लंग प्यार स्वा रणाए रोड़ा अदम चिमा शो हवाई रोड़ा